د استرالیا مغوندی یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې وکړو به وکړي.
اما زه سب د سیمالي میږي چې افغانستان خو هسه هم له تورنمنت وتلې دی د استرالیا لپاره چې امتیازونه له دوه نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا بخمخه دغه کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره، ګټل به ډیر خورا یو ښه مثبت انرژي د موږ لوبډلې ته راکړي، خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخکې ځان په دغه ټورنمنټ کې ځان پاتې کړي، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو ښه کرکټ وکړي، تیز کرکټ وکړي، یا د زیاتو منډو کوشش وکړي، نو دغه یو پایده موږ تر کولای شي په تیز کرکټ کې کدي موږ بولرانه ښه بال موږ ته وکړو. نو استرالیا د ګیرول شي د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې ډېر فشار وي.
دا دی روان 2022م نړیوال شلو ورجام د لومړي پړاو روستي مسابقې دي، څه درته معلومي شي له دغه مسابقو چې تر اوسه شوي دي او نتیجې تاسو ویني؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وټولو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیسنات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې په کې کوم یو بوزي خوده ما پان باندې هند ټیم چې دا سیم فائنل ته وتلې دا د غسي ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډیر دا چې نیمه په لوبي ته ځانو باسي، په بل ګروپ کې بیا د نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات دا چې نیمه په لوبي ته ځانو باسي.
هر بلې لوبې په شان په کرکټ کې هم ډېره ګرانه ده چې څوک اټکل وکړي شي، خو بیا هم له مسابقو څخه ناڅه معلومی شي استاسو خپل اټکل سره چې کومه لوبډله به اتل ولي خپل کړي پایلو به وګټي؟
د خپل تجربې نه په لحاظ باندې ویلې سم دغه د ټیمونو د جوړښت په لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته د ما شخصي نظر ده د هند او د انګلستان د لوبډلې په ترمنځ به کېږي، په شرط دی چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فائنل کې که یو بل سره مخامخ نه شي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه د سی لوبډلې دي چې دغه ورلد کپ جام یعنی د ګټلو چانس دي دواړو ډېر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزن کې رئیس احمد جی سره مو د نننې مسابقې په درشل کې خبري واورېدې. د پاکستان حکومت د تحریک انصاف دغه تور رد کړی دی چې پر عمران خان په شوی برید کې حکومتي او پوځي چارواکي ښکیل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله د نومبر په دریمه ناوخته خبري غونډې ته وویل دوی نه یوازې دا تور ردوي بلکې تر پلاتون وړاندې د داسې بیان غندنه هم کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د صدر اعظم په امر د پنجاب له حکومت څخه په سمدستي توګه د دې پېښې په اړه رپورټ غوښته.
وفاقي حکومت نه پنجاب حکومت سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے،
حکومت دے پنجاب حکومت څخه غوښتي چې د دی پی کې د شفاف پلاتنې لپاره دی په سمدستي توګه لوړ پړو چارواکو په ګډون داسې ډله جوړه کړي چې په شریکه لومړی سره د دی پی کې داسې پلاتنې وکړي چې رڼی وي، د باور وړ وي، چې ولست هر څه څرګند کړي شي. دا له هغه ورسته ده چې د تحریک انصاف یو مسول اسد عمر پر ټوټر په خبره کړې ویډیو کې ویل عمران خان ورته ویلي چې پر هغه د برید تر شا شهباز شریف، رانا ثنا الله او میجر جنرال فیصل دي. د پوز لخوا روسه د تحریک انصاف د دې تور په اړه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پر کاروان پروند پنجاب په وزیر آباد کې ډزې وشوې چې په نتیجه کې یو تن ووژل شو او د عمران خان په ګډون اووه تنه ټپیان شول. دې پېښې په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه هم پارولي دي. د مسلم لیگ نون ډلې رهبر او پخواني صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بارونی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او یو شمېر نورو سیاستوالو دا پېښه غندلې ده. د امریکا د بارونی چارو وزیر انتونی بلنکن پی او بیان ویلی په سیاست کې د تشدد ځای نشته او په کار د چټولې غاړې لزغمه کار واخلي. نو موري ویلی امریکا دی او جمهوریا او پر امن پاکستان کلکه ملګری او پاکستانی ول سره ولاړه ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم ازادي راډیو یې مجله واوري.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر،
فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه اره خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر واغ نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېری ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسي بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کوو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متر اوږدوالی لري.
نور مطالب هم لرو که تر پایه را سره ملوي. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یوه برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دینه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی دا په تصویری ډول یې بیانوي. دی وایي چې دا یو حیولا غوندې سړی ته یو فکر راځي، دای پرېږدي نه، دا فکر بیا ورو ورو پخوي په ذهن کې، د هغې نه وروسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څو ورځې ږدي او بیا په خپله بیرته بیا لولي، بیا اصلاحات کې راولي. د هغې نه وروسته بیا ټولنې ته چې وړاندې شي دا خپل تجربیات هم شریک کړي دي چې دی څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي، حتی لس پنځلس ورځې د شعر یخی وي. د هغې نه وروسته بیا دی اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بیخي ایسته کوي د هغه نه، ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي، ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دی مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نوره نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا ثبت شوی غږ ورولي شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل همشایي ډیرو بارکیو ته ورپام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالی د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی دا کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نثر لیکلی شي او نثار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې یوه اره خبره دې ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر وي هغه نو باید له لیکوالي وډاري ځکه شاعري خراب وي، او که څوک ښه لیکوال وي هغه د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړی سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څه ورسره اثباتېږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړی سي. نو ویره نه ده په کار هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالی ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې په کار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولی الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ ته لوتل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په ورستیو کلونو کې تقریبا چیرنګ اوس چې کوم هغه بهیرونه تولیدات او پیداوار یا سوق روزلی و نو د هغه خلک شته دي خلک شته دي خو لري بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړه
چې بهیرونه په بغلان کې نشته نو ادبی ناستي او غونډي تاسو لري
موږ ادبی ناستي خپل ګرم او جوش ولولو سره موږ کوو باندې
په مشخص وخت باندې دا غونډه تر سره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبی بحثونه کوي
نه نه دا موږ د سې لکه غیر ارادي نه کوو دا موږ د منظم پلان لمخې او هغه چې لایوي پینځله سمې تر بل پینځله سمې پورې موږ د تخپل غلطه محلويش لرو د منظم پلان لمخې دا موږ جوړو سره کینو سره کله په یو نوم کله په بل نوم کله په حکیمی سنای پوهنتون کې کله د بغلان د تاسو فرهنګ پر ریاست کې کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې موږ د غونډې کوو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب او غیظ استاد او دغه کې مصطفی نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو ورسره ټول موږ سره پراز کې دي دا یو چې موږ په تیر ځان کې د امریکا د بهیر د لوډو یا د کوچنار د بهیر یا د ولفت د بهیر یا د پټکی ګل دودی د مشاعره وا هغه نمونه باندې نه دي خو اوس موږ ځانګړو د ونیزو یا د پنځلسم ورځو ځانګړي نمونه ورکو او موږ د منظم پلان له مخې د غونډې او مشاعرې کوو
غرور صاحب په ورسوي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظم غونډې لري څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې تزرش نه کوي چې د بهیرونه بیرته فعال کړي
ځوانان دې د ګرم دي دې ته دې هیلمن دي او ورځ تر بلې دا فرهنګي حد چې ډېر قوي کیږي ځوانان په چالي باندې راځي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې چې وا فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی
ولی ولا غرور هله مندې چې په بغلان کې ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړي شي که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه علت یې څه دی لنجیب منل څه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلې او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي
کوم چې په نقد باندې د هر چا خوابدي دي ځکه چې نقد ښه او بد ارزولو ته وایي څنګه چې دی او چا په کار کې ښه او بد لګوي نو د دې خبرې چې خوب په پیدا کوي او هر څو خپل کار ته په ډیره ار زه خبر کې دی چې دا درس ورته وایي ګای له نه مانی چې خو دې څه پیدا شي
لیکن په ورته وخت کې خلک وبای دا ته مهم وو کې چې سوق نقد پکوي کې دې چې هغه د بل خبره سم وي او د کار په دې شکل باندې بهتر شي او لا پس شي
نو ما د اصول خبره او کچ په اصول کې دا څه چل دي په وخت کې دې دې چې کار نه ده او هیڅوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولای او هیڅوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د سره هم نظر ووسی اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې یا زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لري څو علتونه لري یو علت دا ده چې د لوی سره زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او دا غیر په مقابل چې د دې غیر ته نقد وایو یعنی چې هغه څه چې انتقاد پی کوو هغه څه چې بدی وایو نو نقد په دا معنی باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کیږي
یو ډیر ابتدایي اصل تک کرکتون کې توجه وکي هغه دا چې د یو اثر شوبد دوړ خو بیا دي کې فکر نه کوي چې دغه د خوابدي کچو راټیټ شي
په اصول کې باید همدا څه ووسی مګر واخه دا چې کله چې موږ د خوابد خبره کوو دا هم تعریف غواړي مثلا کوم دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ ارخدا ده چې ډیر لاند دی سره نسته لکه او نور بیا تاسو یې په بد ویلو شروع کوو نو دلته دغه لنګواله په خپل یو آی فون د ښکارې کی
خو بیا په عین وخت کې او بخښي بیا په عین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی نو نو خو هر رقم څوک انتباه لري خو بیا د انتباه خبره
ده مثلا مثلا چې دغه کر چې د نفس سره تنظیم شي بیا ارخته تللی شي خو دا یو اصل دی چې چې دی یو څه خو بد ویل شي او په منځ فرنده ول خزاوت شي نو طبعا د خوابدی کچا باید راټیټ شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پارا اساسي ټکی په نظر کې ونیول شي او د ښه د پارا ظواهر په نظر کې ونیول شي، نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن ده چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه ونه غورځېده، د جانب مقابل نظر ده،
د نظر خبره د پامه وغورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چېرته په کې خار نه وي نو د منلو دی، او که چېرته په کې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو قبایلي سیمه پیدا کېږي. اوس خبره په دې کې ده چې خار چېرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقد کېږي فکر کوي چې هغه کوم ځای چې ګوته ونیول شوه هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وای.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وای چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخائیل نعیمه، هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو، د مثال ورکوي چې لیکوال هم د غربال یا غلبیل ته مه ورچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته ورچوي شوبد به وچنی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکري ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مې هم د ده خوښېږي، او که د لیکوال سره هم دښمني شول لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا به د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ښه شاعر دی، نو بیا د هغه په خراب شعر معنی هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه ستونزه به څنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزه د هوارولو لپاره کوم چې شرلارې نشته دی. یوازې رم دغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو مونږ د ګلکار خسړیتوب او بدسړیتوب پسې نه ګرځو، مونږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمربار دي، که لوچکي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی. نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي؟ مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزور کړی؟
زمون ټولنه په مضمون کې د باباګان ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګان ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس سره حد لوړ بولم، او هغه څه چې ما نه خوښيږي هغه د شیطانۍ هدا بد بولم. او بیا نو اکثرا داسې قضاوتونه هم کوو چې کله مې یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلان نه وي کړی.
نو اوس که بیرته دا بحث را غونډ کړو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کړي؟
فکر کوم چې لومړی که موږ همدغه ټیک ته متوجه اوسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه دي، په لیک باندې نظر ورکول دي. په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي، یا حتی ضرورت نشي چې منفي اړخونه وویل شي، کېدای شي یو شی کمن د مثبت نظره وکتل شي، کله کېدای شي کله یو شی کمن د منفي نظره وګوري، هغه د اثر پورې غوتلی. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو، فکر کوم چې تر دې به موږ خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشي شي چې له ستاینو مړ شي، خدای نه خوشي شي چې نقد وشخوري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
پلوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکه کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکی او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړ شوی هنري تابلوګان ننداری ته شودل شوی وي. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور حال د نجیب لالو خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پلی عالم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې ننداره ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلده ول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي، دغه سیا او هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي، او دغه تقریبا په زرګونو جلد مختلف علوم و کتابونه راوړل شوي دي. او دلته الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال، دغه شي دي هنر مینوال، دغه شي دي تاریخ، هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکو سره د دې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو یې دلته ځینې منفي تاثیرات دادی چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکو فضل رحمان وایي
دغه خود علاقه من به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لزمو دی لپاره د موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخانی پیدا شي.
د لوګر یو بلوسیدون کې بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت دی او باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کی.
د ډیر سر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي، نو موږ په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو.
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتون کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداری ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرشد سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوې بلدېږي. خلک هڅول کېږي زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پل عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلی. دا کتاب عبدالملک ابن هشام د درېمې قمري پیړۍ لیکوال له سره ولیکه. ابن هشام وایي چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د په دې کتاب کې هغه مطالب چې د ته بې رابطه ښکارېدل لرې کړي دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لرې کړی دی. د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لرې کړي دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 8 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نورحال په دې راپور کې
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې مخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل دا دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم موږ همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال، ګډونوال، محصلین، شاګردان، علما پر همدغه لاره باندې تګ وکړو او دغه لاره انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکو یو دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یو علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی عرف اسلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه رویش سره آشنا سو، له هغه سره بلد سو، د هغه ښېګڼې هغه ښهوالی په ځان کې راولو، په جامع کې وګورو، له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو. لکه د نبی عرف اسلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو، سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام ژوند په اړه ترمور څخه امتحان اخیستل کېږي او موږ ته د رسول الله سلام ژوند راپېژني، نو موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته امتحان دې کتاب کې موږ د رسول الله سلام ژوند، کردار، هر عمل موږ زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ، علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند، شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
پام دغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار برابر او طریقه برابرۍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سی غونډې ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کو، کله چې دغه غونډې عملي کو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د سوونو کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ ترسره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ ترسره شوې. د یو ناول پاڼې به اوس راواړو. دا پاڼې زه نه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځي د انګریزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زی اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکي ارنست همنګوي کتاب زوړ سړی او سین لوستلی دی. همنګوي دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دي او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
هغه کتاب د سی استاد سعد الدین شپون ژباړلای ده چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې کتاب ژباړل شوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تی بده کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم او لږه خاصي د داستان مخته وړي. دا کتاب نه یوازې داسي په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي او جذبوي پستلاسي باید دا کتاب نور هم په مطالعه کې او هر لحظه ته ته داسي په سلا فکر درچې وي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري. سي او سپینګری وي او د مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پسته دی داس مایې ګروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصا ډېر زیات خوښ سولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دی سپینګری هغه کوم افکار سي ارنست همنګوی بیانوي په کوم شکل باندې زده په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل چې دغه د کرکټرو ته وکتل سي او دغه کوم درس هغه پنځه په دا موضوع کې پروت د بکسه کې دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي چې انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې وتلی تقریبا 15 شپې ورځې دومره تېر شوي، خو د یو مایع هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه یو هلی ځلې کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایه نیسي، خو بیا هم مثلا مایه له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیري هغه فیصله هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانېږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخ کړو، د شعر دنیاګۍ ته به مویوس. آمینه فنا خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی مننه کوم. دا شعر سراورو.
کلمینې دې منکر شي فنا، کلمینې دې منکر شي فنا، وی نه خدای مکړه کافر شي فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشي چې سندر شي فنا. ستا سرګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، در الوته بی وزره شي فنا. ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې، بس آخر به دې کوتره شي فنا، بس آخر به دې کوتره شي فنا. کلمینې دې منکره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافر شفنا وی نه خدای مکره کافر شفنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او عبیدی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي د مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چېرته د کندوز د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او وسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او عبیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکلو خوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې وسیدونکو معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي عبیدو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړی دی.
ایک تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار ملمستون او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابدو بیا رغونی ته پاملرنه وکړي.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابدي کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخي او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسني حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثار او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندوز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوې او خپل سر کیندنې هم پکې ترسره شوې دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسول احمد جاوید رنجبر آزادۍ رادیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کوم تاریخي ابدی چې د لرغونوالي په لومړی درجه کې دی هغه بیا ورغو تر څو لرغونی ابدی لمنځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدی موجود دي. کندوز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې پلسکونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعات و کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤول محمد سمیر څرګندونه لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل، نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته، یو برج هغه طرف ته دی، یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیتلا په څنګه تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې ترڅنګ د سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدولا هم د کاپیرکلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپیرکلا په نامه چې یادیږي او د چبده د مخ پر قبله چې ودره چپل اس خواته اسور غون چې دی د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوري ولاله بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریت چې ورڅ پر دغه چواره باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول د منچکی ټوډي پاک کړه دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخه اوغه د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګر زنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالات کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی دي خوایي اوس یې هوټ کړی دی چې دا به د غصب ګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات په کې داسې چې حرمونه ډېر غصب شوي مکمل کدی نه غصب شوي حرم ډېر غصب شوی دی.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو دا هر ځای سه یوازې دا ځای نه هر ځای کې موږ عریضه کړی دی کوشش کوو.
د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې دوه ډېر تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په کې څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دا ازادي راډیو ادبي مجله د خبرونه مو هم دومره و تر بلې وی مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدي وي.
Tamalo ma Tora
شپاد تر خو نشین خاله ندمالو نشین خاله ندمالو